د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر ګواکیم. تاسو د دولسو بجو په دې خبري غړې کې هر کله وم ترې وی بجو پر به تاسو بیلابیل ریپورټونه واوریدل شي. هله د چې موږ سره د غړې تر پای پورې پات شي. خو لومړی به د دې خبرونه واورو. وړاندې کوونکی ګولای است.
مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر تیرا او د سویلي ورسان اوسیدونکو له حکومت د امنیت ټینګه خوښتنه کړي. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمه د دایمي اوربند لپاره مذاکرات نن هم دوام لري. او رسنۍ وای د شام ولس مشر له هوا د وتلې او یاغیان سرخه د مشته نن وتی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی ضلع مشرانو پرون امنیتي چارواکو سره په سیمه کې د امنیتي حالاتو په اړه مذاکرات کړي دي. د سیمې زم اوسیدونکو او مشرانو پرون مشوره لته ویل چې د امنیتي چارواکو سره په مهمو معاملاتو خبرې وشوي. تر مذاکرات وروسته د تیرا مشرانو په بر کمبرخیلو کې یو جرګه هم کړي. جرګې ته مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې وسلوال طالبان د سیمې وزي او په سیمه کې مشتو قانونو مشران د خپل ځوانان هم له د وسلوالو ډلو په لیکو کې د شاملېدو مخه ونیسي. د جرګې یو ګډونوال ملک کمال الدین اپریدی پرون ولسی غونډې ته پخپله وینا کې ویل چې وسلوال او امنیتي ځواکونه د نخښتو پر مهال د ولسی وګړو نخښه کول سخه ډډه وکړي.
خور غالي به و مې زیراوي نو سول لته کو چې دا غ امنر ته مخرو پوا خو مخو ما ولا مو مته بوکوا د مو نه بچو رزق مخرو پوا. پروپاګاندا چاليږي پروپاګاندا چې چاليږي چې مشرونو دا برګیډیر ساده خبره هم نه لاله چې موږ به تا کاډه کوو کاډه څوک بل نه کوو یو ګنټه لا موږ څه خبره نه منلې.
دا تیرا مشرانو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه د عملیاتو پریکړه کړې ده. نو دې په خبره د عملیاتو پر مهال ډرون او هلیکاپټر د لارې د وسلوالو پټنځای نه به په نخښه کوي. د بر جنوبي ورسان بدر سیمې اوسیدونکو پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د روانو نامنۍ مخه ونیسي. د سیمې ځینو اوسیدونکو پرون مشار لوتویل چې په بدر کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي چې له وجې خلک ستونزو سره مخامخ دي. یو ځای مشر ملک اسمت الله پرون مشار لوتویل سره په خبرو کې تور پوری کوي چې د وسلوالو تر بریدونو وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک زوروي. نو داسې حال کې دا چې د بر سویلي ولسان برمل اعظم غرسک سیمې اوسیدونکو هم د دسمبر په شپږمه احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګه غوښتنه کړې ده. خو په سویلي ولسان کې امنیتي ځواکونو په کورونو د ماټر ګولو پریوتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا ضلع انتظامی چارواکي وایي چې وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره د پښتون قومي جرګې مذاکراتو لړۍ نن هم دوام لري. دا له هغې رسوده چې پختون قامی جرګې استازو د کورمی پسدا او پاړچینار کې لسونی او شیا مشرانو سره د سیمې پر امنیت او دایمي اوربند خبرې کړې دي. د کورمی په پاړچینار کې شیا مشرانو تر خبرو تر وروسته د تلپاتې رزبندې لپاره د پختون قامی عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله پرون مشالو تویل چې شیا مشرانو واک ورکړی دی او سنی شپږو قومونو مشرانو سره به نن په صدا کې د واک ورکولو په اړه خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د امن تیګه کې خودو کې کامیاب شي نو د دې وروسته به په سیمه کې د شخړو حل راوستلو لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا تر هغې رسوده چې د نومبر پر 21مه په کورمه کې د مظافرو د ګاډو په کاروان په برید کې 50 تنه وژل شول. تر هغې وروسته د شیا او سنی ډلو ترمن جګړه پیل شو چې پکې د هغې پیښې په ګډون 144 کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ژوبل شول. د بلوچستان په سوي یاسیبي کې د پښتونخوا ملي او ګوند د ولسی جرګې نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د ولسی جرګې په لومړۍ ورځ د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اچکزي په خپل وینا کې ویل چې په پاکستان کې پښتونو ته هغه حقوقونه ورکړل شي چې نور قانونو ته ورکړل شي دي. د نوموړي په خبره په هیواد کې پښتانه هم د یو سیال قام په توګه استوګنه او په خپل قدرتي وسایلو اختیار غواړي. په ولسی جرګې کې د سوي یاسیبي هرنای زیارت او نور سیمو سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون درلودو. د ولسی جرګې ګډونوالو په صوبه کې په نامنه هم اندیښنې خولې دي او له حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت لپاره عملی اقدامات پورته کړي. پښتونخوا ملي او میګون په صوبه کې د خراب امنیتي حالاتو او د پښتنو مزدورانو وژنو وروسته د ولسی جرګو لړۍ له لورلای او ژوب څخه پیل کړې وه چې وروسته جرګه به په کوټه کې کیږي. بلخوا صوبایي حکومت د ګوند تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو امنیتي ځواکونو په دې وروستو کې ویلي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو خلاف عملیات دوام لري. او د شام وزیر اعظم محمد غازی جلالی نن سحر ویلی حکومت تیار دی چې اپوزیشن ته لاس وغځوي. اسوسییټډ پریس اژانس د نوموړي یو ویډیوي بیان په حواله نن خبر ورکړی چې په کور کې دی او له شام نه نه دی وتلی ځکه چې د همدی خاورې دی. جلالی زیاته کړه چې خپل دفتر ته ځي او خپل کار ته دوام ورکړي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې ولسی شتمنیو ته زیان وانه ړوي. هغه ونه ویل چې آیا ولسمشر بشار الاسد له دغه هیواد وتلی که څنګه، خو تر دې مخکې د شام د فوج دوه افسرانو رویټرز خبرې اژانس ته ویلي وو چې ولسمشر بشار الاسد نن له پلازمینې دمشق نه نامعلوم ځای ته تللی دی. په همدې حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د دې هیواد په نورو برخو کې له پرمختګونو وروسته نن پلازمینې دمشق ته هم ننوتل. برتانیا میشته د شام د بشری حقوقو د سار ډلې مشر رامی عبدالرحمن اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې اسد نن سهار له دمشق په یو الوتکه کې ووت. د شام حکومت رسمن په دې اړه سندې ویلي. دا تر دې مهال د مشالو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو ته ګولایا وړاندې کړو. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د خبر د تیرا خلکو پریکړه کړې چې نه بعد عملیاتو لوجې خپل سیمې پریک دی او نه به هم د امنیتی ځواکونو په ملاتړ وسلوال لشکرونه جوړوي.
کاډه کابل لا بالکل نه تیار په کومي اسیا د مې مخکې نه تاوی نه اوس بیا نه تاوی ان چې دغه شریشته مو رښتیا کا سید حکومت دی تنظیمونه لري دغه لام نه تیار.
د جنوبي وزیرستان خلکو یو ځل بیا د پاکستان پر پوز غکړه چې د ولسی وګړو پر کورونو دی ماټر ګولې نه وروي.
کارنل صاحب د بل سره دا و د کړي و چې هغه یو نه یو نه تر غلې و هغه نه غلطي شوې تو پایندوز د وشارګو ته مټر نه نه درول هغه په وجود بیا و چې بدر بند کولاباري وشول.
پختون قومي عدالت یا لوی جرګې د کوربې لشیا او سنی مشرانو منځګړتوب لپاره مذاکرات پیل کړي دي. بلخوا یو شیا مشر وای
زه خپل قوم ته او هم اهل سنت قوم ته د امن پیغام ورکوم ته روش کینو اندا جنگ اندا اخیری کو خپل مسائل علاقه سطح باندې خپل حل کو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ضلع د تیرا مشرانو یو جرګه کړې ده. په جرګه کې دا فیصله کړې ده چې دغه تبه د امنیت لپاره خپل کوششونه جاری ساتي خو لشکر او سرشتي نشي جوړولې. دوی وایي چې په تیر وختونو کې د امنیتی ځواکونو په ملاتړ باندې لشکر جوړ کړی وي چې ډیر نقصان ورته ورسید او ګڼ قومي مشران د وسلوالو لخوا وژل شول. نو ځکه دا د دوی کار نه دی چې امنیت وساتي. دوی وایي چې پوز باید امنیت پر ځای کړي. دوی دا خبره هم کړې ده چې د پوځي عملیاتو په وخت باندې نور بې کوره کېدو ته هم تیار نه دي او که حکومت دوی ته وایي چې تاسو کډه شئ نو دوی به له خپلو سیمو ونه خوځېږي. دوی د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د یو ریاست په توګه دي خلک خوندي کړي. فرهاد شینوار په دې حقله رپورټ لري.
د تیرا د قومي مشرانو جرګې غړو د دسمبر په اوومه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هلته میشتو امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو سره جلا جلا غونډې کړي او د تیرا د امن په حق لې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي. دوی ویلي چې په تیرا کې په موجودو وسلوالو باندې غږ کړی چې ولسي وګړو حجرو ته دی نور نه ورځي او له دې سیمې دی ووځي او ځایي خلک دی هم خپل ځوانان منکړي چې وسلوالو ډالو سره شامل نشي. د تیرا په برکمبر خېلو کې وی ولسی غونډه تا د وینا په وخت ملک کمال الدین پردی ویلي چې طالبان او امنیتی ځواکونه دی یو بل سره نخته په وخت ولسی وګړي نه پنخه کوي.
خور غریب او مې زیراوي نو سول لتا کو چې دا غ امنر ته مخرو پوا خو مخو ما ولا مو متا بوکوا چې مونږه بچو رزق مخرو پوا. پروپاګاندا چاليږي پروپاګاندا چې چاليږي چې مشرونو د برګډیر صدا خبره ومنله چې مونږ به تا کاډه کو کاډي څوک بل نه کو یو ګنټه لا مونږه صدا خبره نه منلې صرف دا خبره دو چې په کوم اجرا کې په کوم د کوم کوله کاسته دوسروي نو یاغه خبره یې کړیو چاګه کوله به وته ز سوزوم ورو نوم به او کاډه به په وبوسم او د نور اسه پروپاګاندا دي هر یو سړی لا په کور دی چې خپل زونونه وسوتو خپل ذاتونه اپریشن دی کیږي بچ به زنه خبرو باندې دوکان شو
دی غونډه تا د وینا په وخت ملک ظاهر شاه اپریدی ویلی چې دوی په وخت باندې په امنیتی ځواکونو غا کړای وو چې دې سیمه ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي خو په وخت مخنیوي ونه کړ او بدمنی ورسره زیاته شو
وسم کا زه تا ویایم کاډه قبول لا بالکل نه تیار په کومي اسیا د مخکند تا ویلی او اوس بیا دې تا ویایم چې دغه شریشتو مرشته کټ سید حکومت دې تنظیمونه دغه لام نه تیار
دغه کوټو موټو دغه وجره کې کني پارون یو تاوه چې داسې وجره وی چې هغه دوه مرکزونه ګرځولې دي و زه بیا هغه وجره مې رونوم و مونږ تاوه چې دا مرکزونه جوړ شوي دا خو دغه وجنه جوړ شوي چې ټول په غوړې دی وجنه جوړ دي چې لاس کا سایه زو سره ون کړیو په لکه ولا په وشو سره ګرځيږي و کوله په کوله چې و ټیکالا ګرځاو خلک یې ګرځاوه نو چې تخپل بچای نه سمایو په مو باندې بیا یې چې کاډه را موځي او تکلیف را مر رسیږي نو دومره واس او دومره زور دې هم نشته
د تیر مشرانو دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې په تیرا میدان کې په پراخه کچا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې او په کومونو یې غږ کړی چې څوک هم وسلوالو ته پناه ورکړي د هغوی کورونه به ړنګوي امنیتي ځواکونو په دې وروستو کې ویلي چې دوی به د وسلوالو پر ضد ډرون توغندي هم کاروي او کېدای شي له هیلیکاپټرو نه یې هم پناه کړي د خیبر ولسی وګړي وایي چې په تیرا میدان کې 2021 رئیسې یو وار بیا امن خراب شوی او په دې تیرا سموده کې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په محل یو شمیر ولسی وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي چې په هغې کې ماشومان هم شامل دي په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا قومي مشرانو ته ویلي چې دوی په دې سیمه کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او غواړي امن پکې قائم کړي امنیتي ځواکونو ویلي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد په دې وروستو کې د عملیاتو په وخت دوی ته هم ځاني او مالی زیان اوړېدلی او د دغې عملیاتو په وخت کې یو شمیر سپایان او افسران هم وژل شوي او جوبل شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د ایتوال ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
پلسنیو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هیلی
په دونیم بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه نن له مشال ریډیو څخه واورئ د بر جنوبی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکي وایي چې د پاکستان پوز ور سره واده کړی و چې دغه تل بعد ولسی وګړو په کورونو باندې ماټر ګولې نه ولي خو په وینای چې دا واده نه ده پوره شوی او یو ځل بیا هم د وسلوالو او د پوز د نخټو په دوران کې او تر هغه وروسته ولسی وګړي ډیر په تکلیف کې دوی پر حکومت غږ کړی دی چې دغه کار دی بس کړل شي او خلکو ته دی د ستونزو په ځای باندې امنیت برابر کړ شي اشتیاق مسجد پی رپورٹ لري
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امنیتي حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د بدر سیمې اوسیدونکي ملک عصمت الله د بدامنۍ په وجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په درنګ بیانوي
نقصان
دا
د سروکی سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایی چې په ضلع کښې یې د امن حالات ښه کولې او د خلکو سره د مالی مرستې کولې د پوره صوبایي حکومت سه هم نه کوي. سویلی وزیرستان کښې د پوځ چارواکیو له طرفه په بدر سیمې کلي په کورونو د ماټر ګولو استعمال په باره کښې لیا څه هم ویلي شوي نه دي، خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ په خفیه اطلاع عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال رېډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 12110
13500
15515 شپېته
او 12380 کیلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې په ژمي کې موږ په دغه څپو باندې تاسو اورئ. په کورمه کې د پښتون قومي عدالت یا لویې جرګې استازو له شیعه او سنی مشرانو سره مذاکراتو ته دوام ورکړی دی، ملاقاتونو ته دوام ورکړی. د جرګې غړي وایي نن به په ساده کې له مقامي مشرانو سره د دایمي ډزبندۍ په اړه باندې خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د شیعه او سنی کلو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي او نښتې تر دې حد رسېدلې دي چې له سلو زیات کسان پکې په تیر نومبر میاشت کې ووژل شول. پښتون قومي عدالت لوی جرګې استازو غوښتنه کړې ده چې دواړه خواوې پښتانه دي او په کار ده چې د پښتنو په اصولو باندې خپل مسایل حل کړي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله پر 8 دسمبر مشال لډیو ته ویلي په پاړاچنار کې د شوي مذاکراتو پر وخت شیعه امایدینو د ډزبندۍ مستقل کولو پر معامله خپل واک ورکړی، خو د سنیانو ځواب ورباندې لا پاتې دی چې د دې لپاره به د اتوار پورځ یو ځل بیا د سدې پر سیمه د شپږو قومونو مشرانو سره خبره کوي. د جرګې استازی زیاتوي کله چې امن تیګه په ایښودلو کې کامیاب شي بیا به په سیمه کې راپورته شوي شخړو ته د حل لپاره پلې هلې ځلې پیلوي.
او هغه روس اوس روان یو موږ اسدی ته تدی روان شي د سبا په نسو بجې دوی موږ کنه راغی او دا چې دا عمل ان شاء الله مکمل شي.
بلخوا په صدق کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولی خان پر 8 دسمبر مشال رادیو ته ویلي تر سوچ خلافازیانې پر کېدلو د مخکې شو لزنامو پښتنه نوي شوي دایمي امن نشي ترلاسه کېدی. خان زیاتوي کله چې جرمدار کس ته سزا ملونه شي دا هغه به لاس آزاد وي او بیا به هم ناوړه کارونه کوي، داسې د نوي معاهدو هیڅ فایده نشته. ځایي مشر دا هم وایي بله مسله دا ده چې د جګړې پر وخت ځینې کسانې بندیان شوي چې تر څو هغوی نوي راخلاص شوي جرګې ته غاړه نشي ایښودلی.
معاهدې د پوسه څه بله معاهده وشي نو زړه معاهده ختمیږي او کوڼې بنې څه بل کوڼې وشي د پښتون روایاتو مطابق هغه کوڼې خرابیږي وسره نو موږ دا پر زور مطالبهونه وکړله څه په کور دادی څه کومه مخکې جرګې کوڼی کړی دی هغه چا خلاف ورزي کړې دی هغه ته نه وصول کړی شي.
کورمې ته پر 3 دسمبر د پښتون قومي عدالت استازي تر وتلو پس هغوی تر اوسه د بګن صدا پړه چنار او بشرو پر سیمو د مقامي مشرانو سره مذاکرات کړي. په عین حال کې د کوهاټ پر سیمه هم د حکومتي چارواکو له دواړو خواوو مشرانو سره د مذاکراتو سلسله روانه شوې ده. د ګلپورز حکومت یو ځل بیا د سیمې امنیت بیرته بحالي او هغلته راپورته شوي شخړو د حل لپاره مقامی مشران ربللی دي. په پاړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین منګشوای غواړي چې د ځمکو او داسې نور شخړو حل په راوستلو د جګړې مخه په مستقل بنیادو دی ونیول شي.
زه خپل قوم ته او هم اهل سنت قوم ته د امن پیغام ورکوم ته راشو کینو اندا جنگ اندا اخیری کو خپل مسائل علاقائی سطح باندې په خپل حل کو.
په کورم کې لا یوې مودې راهیسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نخ کې دلو هغلتا د دواړو ترمنځ اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. پر 22 نومبر دواړو فریقینو شوي جګړه هم د مندوریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو په کاروان د وسلوال برید پر د عمل کې کړي. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله روش کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اره. مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان ازګزی ویلی په پاکستان کې میشته نورو قانونو په شان پښتانه هم هغه حقونه غواړي او باید ریاست په دې سترګې پټې نه کړي. نوموړی پرون د بلوچستان په سی بي کې د ولسي جرګې د پرانیستلو په مهال وویل چې نه د پاکستان په خلاف دی او نه هم د پاکستان د پوز په خلاف داسې څه ویل غواړي چې هغوی ته نقصان ورسیږي، خو په وینا یې چې څنګه چې د پنجاب خلک حقونه لري هغسې باید پښتانه او نور چې په پاکستان کې کوم اقلیتونه دي هغه هم هماغه رنګه حقونه باید ولري. په دې اړه د ایوب ترین رپورټر.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې دوه ورځنۍ ولسي جرګه نن دویمه ورځ هم په سی بي کې روانه ده. په کوم کې چې د سی بي هرنایي زیارت او ځینې نورو برخو سیاسي او قبایلي مشران په ګڼ شمېر کې ګډون لري، ولسي جرګې ته په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې ویلي دي چې پښتانه په پاکستان کې هم هغه حقوق غواړي کوم چې پنجابیان، سندیان او بلوچستان لري.
نام پاکستان کې مخالف ہے، نام پاکستان توڑ چاہتے ہیں،
نہ مجھ دا پاکستان مخالف یو او نہ پاکستان ماتول غواړو او نه د خپل فوجانو ملیشو په ضد جنگیدل غواړو. د بلوچ، سندی او پنجابی په ډول د پاکستان شاریانو او کوم حقوق چې پنجابیان لري هغه حقوق د پښتنو دي.
جو حقوق چې پنجابی کې او پښتون کې وږي
شغل یې څه زیاده هم ول چې په دې ورستو کې په صبح کې د نامنی پیش زیات سی دي په کوم چې بے ګنا کسان په نشه کیږي. خود نو موړ په خبره چې نور به وسلوال د بے ګنا کسان و وجنیت نه پرېږدي. د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن زیاته کړه چې د پاکستان جاسوسي ادارې د نړۍ په منل شوو ادارو کې ګڼل کیږي، ځکه چې د ده په خبره یادې ادارې په خړو اوبو کې ستن میندلی سي. نو بیا پوښتنه دا ده چې څه ډول د مزدورانو په وژنه کې تورن کسان وتښتیږي یا هم اغوا سوي کسان نه میندل کیږي.
کوټه
چې کوم الک اغوا سوی دی یا هم دلته چې کومې اغواوي کیږي یا نورې کومې تماشې روانې دي، دا زموږ د ایجنسیانو څخه نسي پوښتلی. دوی خبر دی چې نه ماشوم چا اغوا کړی دی او دا هم خبر دی چې هغه ماشوم چیرې دی. که څه هم د محمود خان د سیبي د ولسي جرګې ته د وینا په اړه تر اوسه د صوبایي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی راغلی، خو د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د کوټ څخه د تښتول شوي ماشوم مصویر خان په اړه و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د یاد ماشوم په کیس کې پرمختګ شوی دی، ځکه چې د نوموړي په خبره د حکومت لومړی هڅه دا ده چې مصویر خان په حفاظت سره راخوش کړل سي. یادې وي چې لس کلن ماشوم مصویر خان د نومبر په 15 نیټه هغه وخت د پولیسو په خبره درې وسلوالو کسانو د کوچ د ملتانی ملي څخه وتښتاوی کله چې هغه د کور څخه په سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. وروسته یې خپلوانو او سیاسي جماعتو احتجاجي پرلت کړی و. بلبلو ته د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند تر سوري لاندې د سبي ولسي جرګه به نن دویمه ورځ هم روانه وي، ځکه چې د دې څخه له مخه په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد یاد ګوند په لورلایي او ژوب قبایلي جرګې جوړې کړې وې او وروستۍ جرګه به په کوټه کې کیږي، په کوم کې چې به نه یوازې د ټولو جرګو پریکړې اعلان سي بلکې امکان دی چې پر هغه به د عمل کولو تګلاره هم وټاکل سي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل د مقامی حکومتونو اساسو لپاره پرمختیایي پانګې یا فندونه جاری کړي دي. د صوبې د خزانې او صوبو ترمنز د همکارۍ لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم ویلي چې قبایلي ضلعو په ګډون بندوبستي ضلعو لپاره هم فندونه ورکړل شوي دي. بلخوا د صوبې مقامی حکومتونو منتخب استازو سازمان وایي چې د صوبې حکومت پریکړې د منلو وړ نه ده. دوی په وینا د فندونه یوازې 15 تحصیلونو ته ورکړل شوي دي. په دې حکله د شبیر جان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه او د صوبو ترمنځ د رابطو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم وای د صوبې بندوبستي ضلعو کې بلدیاتي ادارو لپاره 3.2 بلیون او د قبایلي ضلعو لپاره 3.4 میلیون روپۍ فنډ جاری کړل شوی دی. د نوموړو لخوا د دسمبر په 4 جاری شوي دغه بیان کې ویلي شوي چې صوبې حکومت په لومړي ځل د بلدیاتو منتخب ادارو او استادو لپاره پرمختیایي فنډونه جاري کړي دي، خو بیا دغه بلدیاتي استازي او د دوی نمائنده سازمان وایي چې دا یو توپیر دی او نه یې مني. دا د صوبې بلدیاتي استاز او نظام سره زیاتې ځکه دي چې شوخه 3 کال پس ورته فنډ جاري کړی شوی دی، خو هغه هم یو څو سلونته چې پکې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف چیرمینان دي. حمات الله میار چې د صوبې د بلدیاتي نمائندګانو د ناظمانو مشر دی، مشال لیډو ته وایي
زمونږ صرف 15 چیرمینان ته جرمې سجیو زمیر مردان ما یو د پیښور میر دی او درې زمونږ چیرمینان دي داریپور چې هغه د فاند جاری کړی دي. زمونږ تحصیل ډیولپمنټ کمیټه دا تشکیل منظورول نه غوښتي اختیار اغستې دي، نو که دې اختیار مو نه دی راکړی چې کیږي چې کوم خلکو د فاند جاری دي ابد پی ټی آی خلک هغه تقسیم ول شي. بل دا چې یوازې دا نه ده چې دوی سی وی دي کې دا تحصیل ګورنمنت هم فنډ ملایي چې په سره نیو روډ کونسل او ویلج کونسل هم ملایي. په دې کې چې څومره نوې جو نیو روډ کونسل دی هغه ته یو پیسې هم نه ملاو شوی، نو دا هغه فنډ څخه تلل.
په 400 کې د ویلج او نیبرهډ کونسل د چیرمنانو د سازمان مشر طارق باچاوای چې 13 شوخه 3 کلونه سي خلک د دوی نه غوښتنه کوي او دوی سرلاس کې هیڅ نوی نو نه یوازې فنډونه بلکې د میاد غزول هم د دوی غوښتنو کې شامل دي، او په دې اړه بدوی په نهم دسمبر غونډه هم کوي.
احتجاجونه مرته کړو په سړکونه مرته دا 3 کاله موږ تیر کړل. دا بده مرغه د پیټي کسان دي دغه الیکشن کې نو راغلي، بس بنیتی دا شروع ده د ان سی وی سی د پارا سم نشته. موږ دغه دوه مطالبې دي چې فنډ او اکستنشن چې کوم وخت زموږ ځای شوی دی فنډ راته نه ملو شوی، نو داغه پیریډ غواړو او فن وارد.
دغه ډول د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد وای چې قبایلی ضلع څومره ورسته پاتې دي او څومره ژمنې ورسره کیږي، هماغه شان ورسره فنډونه ورکولو کې هم زیاتې کیږي.
هغه شپږ تحصیلونه دي چې کوم کې د دوی خپل پارټۍ سره تعلق لرونکي تحصیل چیرمنان دي، باقی 19 تحصیلونه چې دي هغه دغه فنډ نه محروم کړای شوی دي. دا ډېر یو لوی ظلم شو چې صوبایي حکومت وکړ او دغه نظام نه کو ډیر امیدونه چې هغه وابستو د دغه فیصله خلاف په ازمنګ بزو اعلی عدالت ته شری هغه برجو کو او ورسره ورسره به مونږه د درنه یاد احتجاج لاره چې هغه به هم خپلو.
ولې پدېړه مشال لیډیو د خزانه او د صوبو ترمنز ترابطو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم سره درابطو حسې وکړي، نو د 100 غنټو انتظار ورسته ویل چې لا هم مصروف یم. د هغه ورسته مو د مزمل اسلم ویان انور خان خټک سره تماس ونیول، نو دوی ویل چې هغه دریز نشي ورکولې ځکه مصروف دی او د پروینشل فینانس کمیشن لاندې فنډونه ورکړل کیږي او لږ پیچیده عمل دی. خو دوی هم د ناظمانو د اندېښنو یا د احتجاج د لکو په اړه د سوالونو ډډه وکړه. یاد دی وی چې صوبه کې بلدیاتی ټاکنې د عدالت په امر دوه مرحلو کې شوې وي. لومړی مرحله په 19 دسمبر 2021 او دوهمه په 13 مارچ 2022 کې چې پکې زیاتره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو څوکۍ ترلاسه کړې وي. ولا تر دې دمه دغه ولسی استازي د فنډونو نشوالي ګیله لري او وخت په وخت دوی احتجاجونه هم کوي او دریز لري چې پاکستان تحریک انصاف دغه بلدیاتی ټاکنو کې ډېرې کمې څوکۍ ترلاسه کړې وي، نو ځکه دوی له فنډونو هم نه ورکوي او اختیارات ته هم اخستی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنیمه بجې شوې. راځي چې د خبرونو لنډیز له ګولایا څخه وره.
د خیبر قبایلی ضلع مشرانو پرون امنیتی چارواکو سره په سیمه کې د امنیتی حالاتو په اړه مذاکرات کړي دي. د سیمې ځینې مشرانو پرون مشال اړو کې ویل چې له امنیتی چارواکو سره په مهمو معاملاتو خبرې وشوې. تر مذاکرات وروسته د تیرا مشرانو په بر کمبرخیل کې یو جرګه هم کړي. جرګې ته مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې وسلوال طالبان دي له سیمې څخه وځي او په سیمه کې میشتو قومونو مشران د خپل ځوانان هم د وسلوالو ډلو په لیکو کې دا شاملې دو مخه ونیسي. د تیرا مشرانو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو ضد په پراخه کچه د عملیاتو پریکړه کړې ده. د بر جنوبي ورسان بدر سیمې اوسیدونکو پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د روانو نامنې مخه ونیسي. د سیمې ځینې اوسیدونکو پرون مشال ویل چې په بدر کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي چې له وجې خلک ستونزو سره مخامخ دي. خو په سویلي بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په کورونو د ماټر ګولو پریوتو په اړه سندي ویلي. بلخ ځلې انتظامی چارواکي وایي وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره د پښتون قومي جرګې مذاکراتو لړۍ نن هم دوام لري. دا لا غرضو دا چې د پښتون قومي جرګې استازو د کورمه په صدا او پاړه چینار کې له سنی او شیا مشرانو سره د سیمې پر امنیتی او دایمي اوربند خبرې کړې دي. د کورمه په پاړه چینار کې شیا مشرانو تر خبرو وروسته د تلپاتې دزبندې لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړې دي. د بلوچستان په سوي یاسیبي کې د پښتونخوا ملي او ګوند د ولسی جرګې نن دویمه ورځ ده. د ولسی جرګې په لومړي ورځ د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان چکزي په خپل وینا کې ویل چې په پاکستان کې پښتونخوا ته هغه حقوق ورکړل شي چې نور قومونو ته ورکړل شوي دي. د نوموړي په خبره په هیواد کې پښتانه هم د یو سیال قوم په توګه استوګنه او په خپلو قدرتي وسایلو اختیار غواړي. په ولسی جرګې کې د سوي یاسیبي هرنای زیارت او نورو سیمو سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون درلودو. او د شام وزیر اعظم محمد غازی جلالی نن سحر ویلی حکومت تیار دی اپوزیشن ته لاس وغځوي. هغه ونه ویل چې آیا ولسمشر بشار الاسد دغه هیواد وتلی که څنګه. خو تر دې مخکې د شام د فوج و افسرانو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي وو چې د شام ولسمشر بشار الاسد نن له پلازمینې دمشق نه نامعلوم ځای ته تللی دی. د شام حکومت رسمن په دې اړه څه ندی ویلي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د شام په اړه واوریدل. الته روسي جزئیات سدي په اړه باندې تاسو ریپورت وړاندې کوو. د شام د پوز دوه افسرانو رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د هواد ولسمشر بشار الاسد نن د یکشنبې اتوار په ورځ له پلازمینې دمشق څخه نامعلوم ځای ته وتلی دی. په همدې حال کې د شام یاغیانو ویلي چې د هواد په نورو برخو کې له وړاندې تګ وروسته نن پلازمینې دمشق ته ننوتل. خو د شام حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په شام کې د یاغیانو کوم لوی گروپ چې دی هغه هیئت تحریر شام نومیږي چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په لیست کې اچول شوی دی. خو اوس یې په شام کې په دمشق کې ډېر ځایونه نیولې دي او د دمشق ته هم ننوتې. دوی البته مشر یې په خپلو وسلوالو باندې غږ کړی دی چې د حکومتي ادارو څخه لري اوسیږي، ځکه چې د شام وزیر اعظم ویلي دي چې هغه لا هم په دمشق کې دی او غواړي چې په سوله ییز ډول باندې واک انتقال کړي. په دې اړه د ګولایز رپورټر.
د سوریې وزیر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیشن ته لاس وغځوي. هغه په یو ویډیوي بیان کې نن ویل چې په کور کې دی او له شام وتلې نه دی ځکه په دغه هیواد پورې اړه لري. جلالي زیاته کړه چې خپل دفتر ته ځي او خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یو غوښتل چې عمومي ملکیتونو ته زیان وانه ړوي. هغه ونه ویل چې آیا ولسمشر بشار الاسد له دغه هیواده وتلې که څنګه، خو تر دې مخکې د سوریې د فوج دوه افسرانو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي وو چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد نن له پلازمینې دمشق نه نامعلوم ځای ته تللی دی. په همدې حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې له وړاندې تګ وروسته نن پلازمینې دمشق ته هم ننوتل. په برتانیا کې ډیرا د سوریې یا شام د بشری حقوقو د سار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې اسد نن سهار د دمشق نه په یو الوتکه کې ووت. د سوریې حکومت د دې موضوع په اړه رسمن سندي ویلي. اني شاهدان ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم په پلي ډول د دمشق په عمده میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړي چې یاغیان ویلي د سوریې د وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د ازادۍ او د وی د زنجیرونو د ماتیدو او سیدانیا په میزندان کې د بی عدالتۍ د دوران د پایته رسیدو جشن لمانځي. سیدانا د دمش په مربوطاتو کې یو لوی فوزی زندان دی چې د شام حکومت په زرګونو کسان په دې کې بندیان کړی ول. د یغین قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همستا له داخلیدو وروسته سبان دي درې نیم زره بندیان له مرکزی زندانه خوشی کړی دي. رویټرز اجانس د دمشق د دوه اوسیدونکو په وینا راپور ورکړی چې د همس خار په مرکزی برخه کې د ډزو خبره کړې ده. تر دې مخکې د هیت تحریر الشام په مشرۍ یاغیانو اعلان کړی وو چې د کلیدی خار همس کنټرول په لاس کې اخستې دي. امریکا، برتانیا، کاناډا او اروپایي اتحادیې هیت تحریر الشام یوه ترهګر ډله بولي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، د قطر په پلازمینې دوحه کې د دوحې فورم په نامه باندې هر کال یو نړیواله غونډه کیږي. دا کال چې په کې کومه غونډه شوې ده، په هغه کې مختلف موضوعات، یو موضوع په افغانستان کې د طالبان لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو هم وه. په دې اړه باندې خبرې اترې شوې دي. د افغان ښځو او جنکو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری ویلې دي که څه هم پر طالبانو د بندیزونو د لیرې کولو په برخه کې نړیوال فشارونه شته، خو په خبرې چې دوی د خپل منځي کار وړتیا نه لري او نه دي توانېدلې چې د افغانانو په ګډون د نړیوالو غوښتنې پوره کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې حکومت نیولی دی او پر افغان ښځو باندې ګڼ بندیزونه لګول دي. په دې کې د تعلیم بندیز شامل دی. طالبانو دا هم ویل دي چې دوی د نړیوالو غوښتنو ته څه مثبت ځواب نه وي. په دې حقله د فریدا سیال رپورټ اورو.
د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاد رینا امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوحې فورم د 22مې ناستې په څنډه کې ویلي، طالبان ځکه د ویجاړونکو پالیسیو پر لور روان دي چې د خپل منځي ګډ کار وړتیا نه لري او په تېرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلي چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې پوره کړي. اغلی امری چې پرون شنبه د دسمبر ومه په دې فورم کې خبري کولې وویل، دا نوړی ځل دی چې د دوه فورم په دوښته مناسته کې لاش پک وشتو ډیر هیوادونه په افغانستان کې د خصو انجنونو د وضعیت په اړه اندېخمندي. دغه خبره که څه هم په دې برخه کې پر طالبانو نړیوال فشارونه شته، خو طالبان پر خپل ویجاړونکي مسیر روان دي. په دې نسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر روزا اوتمبایوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز غندلی دی. دا دوه فورم دوه ویشتمه ناسته پرون شنبه د څه باندې سلو هیوادونو د استازو، ډیپلوماټانو او لوړ پوړو چارواکو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د دې فورم د باس اجنډا که څه هم په منځني ختیځ کې پر جګړې ورټوله ده، خو په ځای وخت پرون له غرمې وروسته د رینا میری په ګډون د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد، د یوناما مشر روزا اوتمبایوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د تېر حکومت یو شمېر چارواکو ګډه ناسته درلوده چې د بحث موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر نوی قانون خبرې اترې وي. طالبانو د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف په نوم یو نوی قانون جوړ کړ چې په کې د ښځو غږ او مخ اورېدل ګڼل شوی و. دې ناستې ته د یوناما سیاسي مرستیالی جورجنت ګانیون د امر بالمعروف د قانون په اړه ویلي، ملګري ملتونه د څارنې په حال کې دي او په ټول هېواد کې د قانون په دقیقه توګه مستندوي. د غیب خبره که څه هم د قانون په ټول افغانستان کې نه دی تطبیق شوی، خو په یو شمېر سیمو کې په کلکه پلی کیږي. بل پلو طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیزونو په لړ کې وروستی فرمان په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو د نجونو راګرځولو وه. دې بندیز د کورنیو غبرګونونو تر څنګ ډېر نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. نوریا چې د طالبانو لخوا د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو له بندیز وړاندې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کولې وای، طبي څانګو کې زده کړې هیلو ته د رسېدو یوازینۍ لار وه چې طالبانو پرې وتړله.
اما موږ هیله له دوی نه دا ده چې هیله همدا موږ ته یوازې موږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق موږ ته بیرته راکوي، موږ ته اجازه راکوي چې درس ووایو، موږ کومه لویه غوښتنه نه لرو، موږ خپل ټولې هیلې له لاسه ورکړې دی، یوازنۍ هیله هم چې د درس ویلو له امله موږ نه ماخلی.
دا دوهې دویشتم فورم ته ورغلی د تېر جمهوریت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخي له ازادي راډیو ته وویل، تاکید مو دا و چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو وازی پرانیزی. د غیب خبره که څه هم ډیره هغه نجونی چې له زده کړو راګرځول شوي آنلاین زده کړې کوي، خو په خبره یې له کابل او لوی ښارونو ورهخوا انټرنیټ او موبایل ته لاسرسی نجونو ته آنلاین زده کړې محدودوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي او تازه طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 14500 15015 او 11800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د پاکستان مخابراتو ادارې یا ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د مجازي شخصي شبکې او ورچوال پرایویټ نیټورک چې وی پی این ورته وایي د ثبتولو یا رجسټرولو عمل د معلوماتي ټیکنالوژي د کارونکو لپاره د اسانولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې اوس خلک د موبایل د لارې هم کولای شي چې وی پی این رجسټر کړي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او دغه ټیکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکی انټرنیټ برابروي. خو په دې وروستیو کې پاکستان کې د وی پی این رجسټرولو عمل که څه هم پیل شوی دی، خو خلک پی تنقید کوي چې حکومت غواړي په دې طریقې سره د خلکو کارونه چې په آنلاین طریقه باندې کوي، یعنی مثلا هغوی ځینې هغه ویب سایټونه غواړي چې خلاص کړي چې د پاکستان حکومت بند کړي دي. که چېرته څوک وی پی این رجسټر کړي نو معنا یې دا ده چې حکومت هغه خلک کنټرولولی شي او هغه کتی شي چې کم کم ځای ته کم کم ویب سایټ ته ځي. په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
د پاکستان د مخابراتو ادارې پی ټی ای د دسمبر پر شپږمه د مجازي شخصي شبکې ورچوال پرایویټ نیټورک یا وی پی این ثبتولو یا رجسټرولو عمل آسان کړی دی. ادارې په بیان کې ویلي چې انټرنیټي کاروبار کوونکي به کولی شي چې د خپل موبایل یا ګرځنده ټلیفون شمیرو په کارولو سره وی پی این رجسټر کړي. بیان ذاتوي چې دا نه وخت د وی پی این رجسټریشن پروسې ساده کولو لپاره ډیزاین شوی ترسو د آی ټی یا په انټرنیټ کاروبار کوونکو یا نورو څانګو سره ښه مرسته وکړي. د ادارې له ارقامو سره سم د دسمبر د لومړنۍ اونۍ تر اخیره پورې له 1.5 څخه زیات وی پی این ثبت کړل شوی دي. یا د ادارې په بیان کې کارکونکو دي ته حسولي چې وی پی این ثبتول لپاره رسمي ویب پاڼې ته لاړ شي او هلته رجسٹر کړي. وی پی این څه شاید او څنګه استعمالیږي؟ وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه سارل کېدونکي انټرنیټ برابر وي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټیبلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو یا کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پرتګال کې د ټکنالوژي کارپو آصف خان له مشال اډیو سره په خبرو کې وی پی این صدا سي تشریح کړو.
دا یو کم یو سړی هم چې انټرنیټ ته کنیکټ شي او که په موبایل کې په لیپ ټاپ هغه یو نمبر دا لوور کړی شي، نو هغه نمبر شي هغه ستا یو پته شي، یو ایڈریس شي، که ته په باجوړ کې ناستې، په خار کې، که په پېښور کې، که په پراګ کې، که په کوم ځای کې ته ناستې، نو هغه یو ستا له ځانګړی خپل یو شخصي نمبر درکړي او هغه ستا هغه ځای ښیي. نو وی پی این داسې کوي چې هغه دا ستا بدل کړي، ستا د پہچان چې کوم ځای دی دا بدل کړي. نو ته که ناست په باجوړ کې، خو چې ته وی پی این کنیکټ کړي، نو هغه به ستا د باجوړ ځای نه ښیي، هغه به دا ستا نمبر د کینیډا ښیي مثلا.
د پاکستان د مخابراتو ادارې دا هم ویلي چې فری لانسر با کولی شي چې د وی پی این رجسټریشن لپاره خپل ګرځنده شمیره رجسټر کړي او دوی با په خپل ګرځنده ډیټا کې وی پی این کارولی شي. فری لانسرز په دې ځای کې د انټرنیټي چارو کارکونکو ته وایي. دوی څنګه کار کوي؟ په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې فری لانسرز هغه کسان وي چې په کور کې په شخصي توګه په انټرنیټ کاروبار یا کار کوي.
څرنګه چې خبریالان په شخصي توګه کار کوي، دغه شان په آی ټی څانګه کې هم خلک په شخصي توګه کار کوي. د نړۍ پرمختللي هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او یا نور هیوادونو کې د انټرنیټ چارو کمپنۍ په پاکستان، هند او بنگلاديش کې د انټرنیټ چارو پوهانو ته کار ورکوي او د هغوی یو شرط دا وي چې معلومات یې د وی پی این لارې شریک یا رسای ترلاسه کړي. د دې مقصد دا دی چې دا معلومات درېمګړي یا ریاست په لاس ورنسي او د غلا امکان هم ختم شي. نو وی پی این دا هر څه خوندي ساتي.
تو جو سکیورټي لیئرز ہیں نا وہ بڑھتی بڑھتی اور زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں ڈیٹا کے اوپر.
هارون بلوچ دا تکړه چې د وی پی این د ثبتولو مخکینه پروسه ډیره پیچلې و، خو اوس یې د معلوماتي ټکنالوژي څنګه لپاره اسانه کړه. د ته په خبره کې چې فری لانسرز کار نه کوي یا پری بندیز لګول کیږي، نو پاکستان ته به ډیر زیات نقصان رسیږي. بلوچ دا هم ویل چې دغه کسانو یعنی د انټرنیټ فری لانسرز د هیواد اقتصاد ته د اربونو روپو ګټه رسوي. خو د ټکنالوژي پوهه آصف خان وایي چې د انټرنیټ چارو کارکونکي هر وخت وی پی این کاروي.
د دې ډېر زیاتې فائدې موږ خپل دا صرف دانه چې کوم حکومتونو بندیز ولګي نو هغه کې استعمالي موږ هر ورځ په خپل کار کې استعمالو. هغه دا ده چې زمونږ ډیټا یا ډېر معلوماتونه چې هغه موږ نه غواړو بل هیڅ چاته پته ولګي، دا هغه د پاره موږ دا بیا خپل پہچان پټ کو. نو هغه د نورو خلکو ونا چې څوک زمونږ هیڅ څه هم نشي کتلې، نو دا اره کمپنی خپل وی پی این ام سازي او د سی وی پی این هم شته چې عام ولست لپاره هغه ام دا استعمالوي.
د پاکستان حکومت دریز دلی چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بندو کړو غیر اخلاقی ویب سایټونو یا ویب پاڼو د پرانستلو او ناملې مخنیوي لپاره کړې ده. خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولی. هارون بلوچ په دې اړه وایي چې سل په سل وی پی این بندول ممکن نه دي. وخت په وخت به دوی هغه وی پی این بند کړي، خو د هغه په وینا دا د ټکنالوژي دور دی او په دې کې هر ورځ نوښتونه کیږي او د دې لارې و هم راوستل کیدی شي. خو په هان وایي د خارونو پرتلا په لری پرتو سیمو کې خلک به له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه چې هغوی ته به دا پته نه وي چې کوم وی پی این کار کوي کوم نه کوي، او په ځینې وختونو کې به سب چوي وی پی این هم کار نه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو تاسم مشال ریڈیو تھا وگی پپشن کی د سنو د زغل سیالی شوی دی. پختانه خپل لرغونی او کلتوری لوب لري چې د اسونو مالکان بکی اسونه زغلی او دوی چې د اسونو پاللو باندې هم ډیر وخت لري. په دې هر څه باندې د سمد شبنم رپورٹ او رو چې د اسونو په زغل پیلېږي.
د اسانو د زغل یا منډی سیالی چې پښتانه خپل لرغونی او کلتوري لوبه ګڼي، د دسمبر پر 15 د اپشن په کربلا سیمه کې د اسانو د زغل سیالی تر سره شوه. د دې سیالی و برخوال اجی کوتان مشالیډو ته وویل:
د اسانو میله ده، د اسانو شوق زما د پلار د وخت سره دی. دا شوق زما پلار شروع کړی دی په پښین کې، نو داغه وخت موږ ته په وراثت کې دا شوق را پاتې دی. اوس درې آسان راته ولاړ دی، یو کښنی بیان دی، نه دی در اوسه د میلې دوه آسان لوی دی. هغه چلومه دا اوس په اول نمبر کې میله وکړه، اول نمبر په دواړه آسان مې په اول نمبر کې راووت. په مقابله کې شرطونه دا دي چې آس به په رو باندې ځي، که چیرې ټوپ ووایي پکې بدل سلو دوې پښې په یو ور واخیستې په شوټ ولاړ سي، هغه ناکامه دی، هغه مشکاټو هغه ته نمبر نور کو.
د دغه سیالۍ لوبې په یخ ورځو کې ترسره کیږي. د پښین اوسیدونکو وایي چې د اسانو د زغل لوبو ته له وختونو راځي د خیبر پښتونخوا، افغانستان او نورو سیمو خلک راځي او په دې سیالیو کې برخه اخلي. د پښین کربلا سیمه د اسانو د زغل لوبو ته له پېښوره راغلي مجاهد خان مشالیډو ته وویل:
خپلم شوقیانی مونږ دي ځنه مالونه بوزو دو یل ترازی مونږ دل ترازی، مختلف مختلف شغلونه ادار وطن خپل خپل لباس ته کنه خدا د مونږ یاران دي ډیر وخت نه مونږ ترازو.
یو اس د زغل یا منډی لپاره تیارولو کې 15 کلونه وخت اخلي. پړه د پښین وسیدونکو سید رحمت هغه مشالیډو ته وای:
زه سوې په میاله به و د دې ځای بس مشمان تلو، کندهار والا راتلو، سند والا راتلو، موږ څو واره ورغلي سند، خو زما په دغه کې دا بلستان آسان چې دی، خصوصا د پښین دا آسان چې دی، دا کات دی نن سبا کندهار باندې هم زورور دی، پر چمن هم زورور دی، پر سند هم زورور دی. پر 28 مینې اته 10 میاشت د دوه غاش کوي، د لږ برابرې بیا په دابل کال څلور وکړي چې 45 کاله کې بس نو د ده جوبان دی، هغه زور دی، بیا اته کاله لس کاله دی ټیټ پر خپل لیول بند چلی.
د اسانو د زغل لوبو تر څنګ داسې نورې ډېرې پښتني لوبې دي چې پښتنو پر خپل سر ژوندۍ ساتلې دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د وړو لویو کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون نه کیږي او وسلوال ترې بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې کاروباران هر میاشت کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي. د پاکستان حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی کوشش کوي چې امنیت خوندي کړي او خلک له وسلوالو وساتي. په دې هکله رپورټ لرو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلور کو په شور پیلېږي. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان تا پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنکړ. نوموړي فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه دس کرور روپۍ غوښتې دي، دوی موږ ته وایي چانده راکړئ، بس دا راته وایي، دا ټي ټي پي راته ویلي، ټي ټي پي والا یو، په واتس اپ باندې کالم کړو، په واتس اپ میسج کړو.
مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمې درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پیښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
د پوجوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی مادي باندې مطلب دا شوګري په پیښور کې ډېر متبر خلک سریان پر بازارونو کې ټارګټ کېدل شو، په دغه بتو باندې د ورکول باندې د ډالرو بلې سبو ته جریبيان دي کابل خان جی فروټو منډه والا اسلو دې خلک دی هغه چې مختنه کړي راو ان نه دی ور کړي. نو په دې او ځوان خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبره وسره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پختونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب ته تللی دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړی دي. د خبر پختونخوا د ترهګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولي وسلواله ډلې د خپل ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بيولو لپاره پر نورو چارو سربېره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته قانون راځي او هغه چې د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي، د چانه څلوېخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه، او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکه ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دې دستي یا لاسي بمونه ورزول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ټي ټي پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه منیو، په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندي اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوخه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو پاړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خبرې کړې دي، خو کله چې مشال ریډیو دیش میرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تختولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیره اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دي. وسلوالو
دغه سي پی خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیره اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قومندان یا جج تختول او چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوصل لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیونی وینا وی هم کړی دی
او یا پر انکو سیٹل کریں
لیدی وجی د دې غون مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مېش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته جوړ کوي
اکونومیکل کرایسس یا لون اورډر سچویشن اپ کے سامنے ہے
خو کندی هوډ کو چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي
صوبه کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ور کوي وزیر اعلی چې په خپل پیسې ور کوي نو نور خلک بس کوي خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ور کوي نو په صوبه کې به س کارخانه وچلېږي او اقتصاد به بهتر شي اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لوی کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به س تجارت وشي
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرستر محمد علی سیف مرشاد ریډیو ته په لیګل پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي د مرشاد ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مرشاد ریډیو ته منلې چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم